امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ اخوشال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان ته د ډېر ښه موقع او فرصت برابر کړي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې برخه واخلي د کوردانو په سیمو کې د عراق نه د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم رسمي نتیجه اعلان شوې او په هغې کې 92% کوردانو د بغداد نه د خپل خپلواکۍ په طرفدارۍ رایې ورکړي دي او ټاکل شوی چې نن به د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په انقرې کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هرکلی ووایي او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان ته د دې ښه موقع او فرصت برابر کړي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې برخه واخلي جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میتس او د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې اوس منتظر دی چې وګوري پاکستان دا او کومه بل لار انتخابوي د کوردانو په سیمه کې د عراق نه د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم رسمي نتیجه پرون اعلان شوې او په هغې کې 92% کوردانو د بغداد نه د خپل خپلواکۍ په طرفداري رایې ورکړې دي مګر په دغه ریفرندم بغداد د عراق همسایه ملکونو او د امریکا او امریکایي اعتراضونه کړي دي لبل خوا د منځنی ختیځ د ډیرو ملکونو هوایي شرکتونو اعلان کړي چې د کوردانو سیمو ته به د خپلو الوتکو پروازونه د عراق د دولت د هدایت په اساس بند کړي امریکا اروپا او د کوردانو په ګاونډ کې ترکیه او ایران په دغه ریفرندم سخت اعتراضونه کړي دي او وایي چې دا کار په دې وخت کې چې ټولې خواوې د داعش په ضد جنگ کوي سیمه به لا نور هم پسې بې ثباته کړي او عراق د دغه ریفرندم په جواب کې د کوردانو خودمختارو سیمو ته د تګ راتګ ټولې لارې هم بندې کړي دي ټاکل شوی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان به نن په انقره کې د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هرکلی وکړي دغه دواړو ملکونو مشران به د سوریې او د نورو مسایلو په باب مذاکره وکړي او په دې برسیره به دغه دواړه مشران د روسیې نه د S-400 د توغندیو ضد سیستم د خریدارۍ په باب د ترکیې د فیصلې په اخله هم مذاکره وکړي ترکیه په تیره میاشت کې د دې اعلان وکړ چې نیت یې کړی دی چې د روسیې نه S-400 د توغندیو دفاعي سیستم واخلي چې البته د انقرې دغه کار د ناټو د غړو ملکونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه د امریکا د سی او د اجتماعي خدماتو د چارو د رئیس ټام پرایس په دې کار خوشاله نه دی چې د خپلو شخصي کارونو لپاره د هغې وی الوتکې نه چې د دولت د رسمي کارونو لپاره ترنه استفاده کېدله استفاده کړې ده د دغه ادارې عمومي تفتیش ویلي دي چې په دې باب غور روان دی چې دا معلومه کړي چې ښاغلي پرایس د سفرونو په باب د دولت د اصولو نه سرغړونه کړې ده او که نه په نوې ډیلي کې د امریکا په مالی مرستې د افغانستان د تجارت او سرمایه ګزارۍ 4 ورځنی نمایش جوړ شوی چې مقصد د افغانستان په جنگ ځپلي ملکي تجارت ته د نوو فرصتونو برابرول دي په دغه نمایش کې د افغانستان د 200 زیاتو سوداګرو خپل مالونه او تولیدات لکه قالینې مساله جات او زراعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړي دي او په دې امید دي چې د هند سوداګر به په دې دوګه سرمایه ګزارۍ ته تشویق کاندي د سومالی مقامات وایي چې د شباب افراطي ډلې د سومالی په جنوب لویدیځ کې د بی او باکول په سیمو کې د خلکو د استخدامولو هڅې پیل کړې دي د بی د ایالت د ګورنر له قوله ویل شوي چې دا شباب ډلې چې په دغو سیمو کې زیات نفوذ لري په محلي خلکو او مشرانو فشار زیات کړي چې د سیمې تنکی ځوانان د دوی په لیکو کې شامل کړي.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. پاکستان وایي هندي ځواکونو د کشمیر په سرحدي سیمو کې په عامو خلکو ډزې کړي، یو تن یې وژلې او څو تنه نور یې ټپیان کړي دي. پام وکړئ د خبر تفصیل ته. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي چې هندي عسکر د کشمیر د نیکیال په سیمه کې په ملکي خلکو نن د چهارشنبې په ورځ ډزې کړي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې برید کې څلور تنه ټپي سوي چې درې یې مېرمنې دي. د هند حکومت تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې. پاکستان وایي وژل سوی کس د کشمیر یو ځوان و، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه دا نه ده معلومه سوې چې هندي عسکرو ولې دا ډزې کړې دي. هند په پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې بیلتون غوښتونکي وسلوال د هند په خلاف پاروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په عراق کې د کردستان مشر مسعود برزانی ویلی دی چې د خپلواکۍ یا عراق سره د پاتې کېدو لپاره ټول پښتنه یا ریفرندم د هو پلویانو ګټلی دی. برزانی د عراق د حکومت څخه غوښتي دي چې د بندیزونو لګول د ګواښ پر ځای دی د کردستان سره جدي مذاکرات وکړي. د خبر تفصیل د شایسته سعادت لامې څخه.
د عراقي کردانو مشر مسعود برزانی وایي چې کردانو په بغداد کې د حکومت له امر څخه په سرغړونې په یوه ریفرندم کې خپلواکۍ ته هو رای ورکړه، چې په دې کار یې د ګاونډیانو په شمول د امریکا د متحدینو غوسه هم راپارولې. عراق رای غیر قانوني ګڼي، ځکه چې دا رای نه یوازې د کردانو په سیمو شوي، بلکې د عراق په شمال کې د اختلاف هغه سیمې هم پکې شامل دي چې اوس مهال کردانو نیولي. امریکا، اروپا او ګاونډیان یې ترکیه او ایران د ریفرندم له پریکړې سره کلک مخالفت ښودلی. دوی وایي دا کار په دې وخت کې چې ټولې خواوې د داعش په وړاندې جګړې ته درېدلي، د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان به په دوو محورونو کې د سولې خبرې تعقیب کړي. یو یې د پاکستان سره سوله ده، یعنی دولت له دولت سره سوله، او بل یې هم بین الافغانی سوله ده. د پاکستان د حاکمیت او په پاکستان کې د افغان دولت ضد عناصرو او ډلو د شتون او سولې ته د لیوالتیا په اړه امریکا جغ آشنا تلویزیون د باچا خان د څیړنیز مرکز د مشر پروفیسر خادم حسین سره مرکه کړه.
ولې د پاکستان دولت د دومره انزوا سره مخامخ شوی دی چې مهم متحدین هم په اوس باور نه کوي؟
اغه سو وجی یا د اغه سو علتونه دي. یو علت خدا دی چې د پاکستان کې دننه د هیواد په شکل کې د فیصلې کولو یا د پالیسۍ جوړولو یا د خارجه چارو پالیسۍ جوړولو یا د امنیتی چارو پالیسۍ جوړولو دا اختیار دی ټاکلې شوی حکومت په ځای یا هیواد په ځای منتخب حکومت په ځای یا د منتخب پارلمان په ځای بازی داسې ادارې کې چې اغه د تیرشیو کلونو کې اختیار تر لاسه کړی دی او د حکومت دی نه د ټاکلې شوې حکومت نه پرته فیصلې کوي یا د هغه نه جدا فیصلې کوي. په هغه فیصلو کې د خارجه چارو په حساب داسې شوې دي د تیرشیو بلا کلونو کې چې د ګوانډي هیوادونو سره د شخصي ملیشي د استعمال په ذریعه یا د هغه په وساطت یا د هغه په سبب نفوذ قائمول، هغه کې اختیار قائمول او داسې تصورات جوړول چې هغه تصورات د جنگ غاړې ته خبره بوزي، هغه د سولې غاړې ته خبره نه بوزي. نو تاسو کته شي چې د تیرشی بلا کلونو کې د پاکستان سلور غونډي هیوادونو کې درې غونډي هیوادونو سره د پاکستان یو قسمه د تصادم صورتحال دی او د سره سره تاسو وګورئ چې پاکستان کې دننه کوم هغه شخصي ملیشي، کوم شخصي ملیشي چې بل ځای کې د نفوذ لپاره استعمالي کی او د دې خوري د غاړې نه عملیات کوي، د هغه شخصي ملیشو بازي سانګي هغه پاکستان ټولنه کې دننه هم بریدونه کوي د پاکستان تعلیمي نظام د پاکستان کې دلته د مختلف قانونو بالخصوص د پښتون قام او د بلوچستان د اغي ټول د اغي اقتصاد هغه بهرحال تاوان تر سي نو د پاکستان ته هم تاوان دی ګاونډي هیوادونو ته.
خادم حسین صاحب زه د ګاونډیانو په انتقادونو راځم خو د سر راپورونو خبره شوې دي چې د پاکستان د پوز مشر په دې لند ورځو کې کابل ته سفر کوي. فکر کوي چې پاکستان هغه وسلوال مذاکراتو ته کینی چې د افغان دولت په ضد باندې جنگيږي؟
د دې به ثبوت علامه خطرازی یا د دې خبرې به اعلی نتیجه خیز کیږي چې کله د پاکستان او د سیمه هوادونه د شخصي ملیشي د استعمال یا هغه په کار راوستو مکمل رضامندي وکي د سر د باندې اتفاق کی چې د هوادونو سره به خبرې اترې کیږي د حکومتونو سره به خبرې اترې کیږي په هوادونو کې د نن بازي ډلو سره یا بازي حزبونو سره به خبرې اترې نه کیږي. کپدی اتفاق وکړه د سیمه هوادونو سره د پاکستان نو زما خدای دی چې دغه شرط به پوره شي اعتماد به بحال شي او دا سیمه ممکن ده چې د خبرو اترو عمل په مخ کې لړ شي. خو د یو د سر یو خبره کومه چې کم تاسو دی افغانستان د ولسمشر په حواله خبر وکړه نو د دوه اړخیزي په ځای دغه د سولې عمل په افغانستان کې دننه یعنی ال بریا مونږ شي چې کله د سولې دغه عمل په سلور اړخونو رواني یعنی یو بین الافغاني عمل رواني یو د سیمې سره عمل رواني بل د نړۍ هیوادونو سره یا ناټو سره اروپا سره عمل رواني او بل دغشان عمل پاکستان سره
عمرواني یو یو لن نظر ما خپل په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو مسله مطرح شوې. ستاسو په نظر د طالبانو د دفتر د جګړې د کمیدو په کوششونو کې څونه ګټور او یا بی ګټیو؟
د ګټور الګ کې دیش چې د دې یو ماډل تاسو د آی آر ای په شکل کې چې د اغا وسلوال غوندو خو د اغه یو تنظیم تاریخ ته شنفن وای اغه شنفن با د مذاکرات او سیاسي عمل په مخ کې بوتلو خو دا په اغه صورت کې کې دیشي یعنی ګټه ګټه تر اغه صورت په اغه صورت کې اصلي دیشي تر لاسه کې دیشي کله چې دغه شنفن یا د قطر د دفتر دا یو غاړه ته خو داسي اونشي چې اغه یو متوازی حیوانات په شکل کې خپل صادر او غزي خپل خپل وسی یو دوین دا شکل د نتیجه خیز الګ کې دی شي د قطر د دفتر چې دغه دفتر کې خلک د جنگ د افغانستان کې د جنگ د زیاتول لپاره د پنګي راج مولو او د پنګي د تقسیمولو امر کې ککړ نشي.
خادم حسین صاحب یو ورستۍ پښتنه چې تاسو گاونډیانو مسله ذکر کړه غواړم کچیر ته امریکا ناټو او د افغانستان په ګډون باندې د پاکستان گاونډیان د پاکستان سره همکاري بند کړي په لندو کلونو کې د پاکستان کورنۍ وضعیت څنګه ارزوي څنګه ګوري؟
دا سکی دی چې د پاکستان اقتصاد تاسو وکتل چې نه صرف دا چې ناتو امریکا او اروپا د خبرې سره اتفاق لري چې کوم د ترامپ پالیسي کې اعلان شو چې د پاکستان دی د تنظیمونه یا د شخصي ملیشي چې کوم په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې د دې ځمکې عملیات کوي هغه دې بند کړي شي ګنې پاکستان باندې به فشار راځي نو هغه اقتصادي فشار او دې سره تاسو وکتل چې د روس او د چین چې کوم پاکستان تصور کولو چې موږ به دې سره ملګرتیا وکړو او د امریکای او د اروپا یو تر هدا پورې کم وو خو هغه تاسو وکتل چې د بریکس په کانفرنس کې د روس او د چین غاړې نه هم دا موقف یا دا نظر په مخې تر راغی دې سره درې سلو ډیر مخامخ اغیزونه مخې تر راتلی شي یو اغیز خدا کی دی شي د پاکستان اقتصاد په ځای ودری دی شي او د پاکستان کې دننه د جوړېدو یا د تولیداتو عمل په ځای ودری دی شي او دې سره د برامداتو درامداتو عمل په ځای ودری دی شي خدا کی دی شي بلدا کی دی شي چې پاکستان د بنور دی وازیوالي غاړې ته تلی شي امکان لري او د دیوالې غړ ته تلو یو خطر دا کې دی شي چې دلته کوم شخصي ملیشیا دی یا هغه تندرو تنظیمونه دي حزبونه دي هغه په حکومتي حلقو یا په هوادونو یا په هواد کې دننه ډیر زور ترلاسه کی بیا دریم عمل دا کې دی شي پاکستان کلچر کې دننه چې د ځوانانو یو ډیر لوی تعداد دی د ځوانانو ډیر لوی تعداد دلته دی بیا رامه ښکار شي او هغه د سماجی او ټولنیز توګه باندې د اړیګړي ښکار شي مته ښکاری دا چې خپل د پاکستان لپاره ډیر لوی تاوان
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتو هغه راپورټونه رد کړل چې د او د امریکا د ولسمشر ترمنځ په لیدنه کې د طالبانو د قطر د دفتر د تړلو په سر بحث شوی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل چاروان پر پورت کې
ولسمشر غنی د رسنیو هغه راپورونه افواهات وبلل چې ګواکي د ده او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ ترمنځ په خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر تړل یاد شوی دی.
در ماحول تغییر
د بدلون په دې ماحول کې موږ باید پر دفتر جدي فکر وکړو. که ضرورت و د افغانستان دولت په دې اړه پریکړه کوي او که د لمنځه وړلو اړتیا وي هم د افغانستان دولت پرې تصمیم نیسي. نړیوال همکاران د سولې په برخه کې له موږ سره همغږي دي.
رسنیو راپور ورکړی و چې د ډونلډ ترامپ او غنی ترمنځ په لیدنه کې د دغه دفتر د تړلو یادونه شوې ده. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم وایي که څه هم ولسمشر غنی داسې راپورونه افواهات بولي، ولې د دې دفتر د بندېدو علایم شته؟
څه داسې فاکتورونه شته چې کیدای شي واقعا چې وتړل شي په همدغه منجر شي؟ د قطر او د نور مملکتونو لکه امارات او سعودي عربستان روابط ښه نه دي او هغوی په هر طریق غواړي په قطر باندې فشارونه راوړي. او بل د امریکا په نوې ستراتیژي کې او د موږ د جمهور رئیس او د نورو چارواکو په خبرو کې طالبان تروریستان بلل شوي او د تروریستانو په مقابل کې د جنگ خبرې کیږي او هغه د سولې خبر هم داسې کیږي چې دوی نو ماته وخوري او نور د هیڅ شي توان ورپاتې نه وي بیا به سوله کیږي. نو د احتمال نه لرې نه ده چې دا وتړل شي.
د سولې عالي شورا د طالبانو د دغه ادرس په بندېدو مخامخ دریز نه لري، خو د دې شورا د رهبرۍ غړی حاجي عزیز الله دین محمد وایي د رسمي مذاکراتو په وخت د طالبانو یو ادرس ته اړتیا حتمي ده.
دا مؤثر وی دا د سولې لپاره په ګټه بیا د نه بندیږي، او که د سولې لپاره مؤثر نه وي په ګټه نه وي یا د دا د سولې په خلاف په کارو کې استعمالیږي نو بیا به ډاکټر صاحب اشرف غنی یا حکومت خپل نظر وایي. خو موږ د سولې عالي شورا په ایسه د خوانه به زه دا درته وایم چې دا یو موقع ده چې د طالبانو سره خبرې وشي.
د طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر آغا د طالبانو د دوحې د دفتر تړل د جګړې د غزیدو په معنا بولي.
نو کېدای شي طالب به په بل ملک کې دفتر ځانته د ادرس ځانته تعیینې هغه به داسې ملک نه وي لکه قطر، هغه به کېدای شي قوي ملک به وي، هغه به د آسیا ملک وي، د امریکایانو مداخله بلته نه غواړي. نو په هغه نسبت باندې به په افغانستان کې نور هم جنګ شدیدیږي او سختیږي، به مداخله به کوي هغه ملک په افغانستان کې.
د طالبانو لپاره د قطر سیاسي دفتر په 2013 کال کې پرانیستل شو چې سم د واره پخواني ولسمشر حامد کرزي وسره مخالفت وکړ. دا دفتر له هغه وخت تر اوسه پورې په یو ډول فعال و. دمګړی هم په دغه دفتر کې د طالبانو ځینې مشران میشتي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم زموږ د خبرونې بله مرکه. هڅې روانې دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل سي. جمهور رئیس اشرف غنی په دې باره کې د سولې د شورا د ځینو غړو سره سلا مشورې کړې دي. زیبا خادم د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده سره مرکه کړې.
محترم وحید مجده صاحب، د قطر د دفتر د تړل کېدو خبره کیږي، زه غواړم ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې دغه د قطر دفتر چا جوړ کړی دی؟ اصلا
په قطر کې دفتر نشته، دفتر پرانستل شوی نه دي. پخوا یعنی په 2010 او 2011 کال کې دا خبره وه چې باید یو دفتر یو ادرس طالبانو لپاره وي، چې هغه وخت قطر ومنل شو خو طالبان حمل تلاړل. خو دا دفتر هیڅکله هم په رسمي توګه پرانستل شوی نه دي، او هغه تعمیر او هغه عمارت چې د دفتر لپاره هم جوړ شوی دی هغه تش پاتې دی. هلته یوازې د طالبانو څو کسان دي چې هغوی د سیاسي کمیسیون غړي دي، هلته په قطر کې اوسیږي، البته د یو پناهنده په صفات یا د یو کس چې هلته اقامه لري.
میډیا کې خو دا رپورټونه راغلل چې دغلته دفتر دی، هغوی ځنه د کسانو خبرې کولې، د بیرغ ور باندې و، نو دا خو ټول وښودل شو. تاسې وایي تش یو تعمیر دی چې دا کسان پکې اوسیږي، رسمي دفتر په نامه باندې راجستر نه دی او رسمي پرانستل شوی نه دی دا دفتر؟
بله، دا دفتر هغه وخت عکسونه چې تاسو ګورئ هغه وخت و چې د حامد کرزي په وخت کې دفتر په 3 ساعت لپاره پرانستل شو بیا د کرزی د مخالفت په نتیجه کې بیرته وتړل شو بیرق هم ایسته شو او هغه لوحې چې هغه هم ایسته شو او اوس څه پراته دي.
ښه، تعمیر چې یو وخت د دفتر په نامه و څوک بندول شي څوک تړل شي؟
دا دفتر مخکې ما اشاره وکړه چې هلته اوس د طالبان په نامه هلته دفتر نشته.
ښه،
البته ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې کسان په قطر کې دي، په دوحه کې اوسېږي، ځینې په البته په اماراتو کې هم شته دی. دا خلک کله کله دې نورو هېوادونو ته سفرونه کړي دي، او البته په قطر کې چې کوم ډیپلوماتان دي هغوی کله کله دوی ته ورځي او خبرې ورسره کوي د افغانستان د حالات په باره کې.
مجدا صاحب بخی خبر دی نیسم نو اوس خو په مطبوعاتو کې ډېر معتبرو منابعونه دا خبره راځي چې په افغانستان کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو خبرې شوې دي، چې د قطر کې د دفتر تړل شي. غټو رسپانو رپورټ ورکړی دی، جمهور رئیس اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ دې باندې غږېدلې دي. خیر، دا خبر ولې راځي؟ د دې شاته خو به یو څه کنه، یعنی که په غیر رسمي ډول هم ډیپلوماتان زی دلته د طالبانو سره ګوري، بیا هم یو د ارتباط منبع ده.
بله، اصلا خبره په دې کې ده چې امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي. امریکا د جګړې په یعنی د جګړې په لاته کې دي چې په افغانستان کې دا جګړه دوام ومومي. د همدغه دلیل دی چې دوی هغه یوازینی ځای چې هلته طالبان تل ویل چې د دې ځای نه باید مذاکرات وشي دا تلی. او له بلې خوا پاکستان هم د دې طرفدار دی چې دا دفتر هلته چې کوم کسان دي هغوی باید هغه ځای څخه وشړل شي، تر څو چې دا پروسه د پاکستان په لاس کې راشي. زه فکر کوم چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر دې ترشا ډېر ژور توافقات شوی ده. په دې کې دا ټول خبرې چې کېږي چې امریکا او پاکستان سره اختلاف لري، دا ټول درواغ دي، هسې خوشي خبرې دي. اصلا د ډېر وخت را په دې خوا پاکستان هم په همدغه لحظه کېده چې دا ځای یعنی د قطر په نامه چې کوم دفتر دي، دا دفتر باید نه وي، تاسو چې طالبان مجبور شي د پاکستان لارې څخه دنیا سره معامله وکړي. دا هماغه حالت دی چې د امارات په وخت کې هم و چې پاکستان نه غوښته طالبان نور هېوادونو سره رابطه ولري، او د دې رابطه باید یوازې د اسلام آباد لارې څخه او د پاکستان ده.
ډېره مننه وحید مجدا صاحب، کور دې ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون وایي د حکومت له 28 ادارو څخه 24 ادارو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون په تطبیق کې پاتې راغلي. په دې باندې زموږ خبريالي لیمنیازي له کابله راپورټ راي.
اطلاعات د لاسرسي د سارونې کمیسیون د چهارشنبې په ورځ کابل کې اطلاعات د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې پر وینا یې د حکومت ګډ شمیر ادارې اطلاعات د لاسرسي قانون نه پلی کوي. اطلاعات د لاسرسي د سارونې کمیسیون وایي د حکومت له 28 ادارو څخه پاتې نورې 24 ادارې اطلاعات د لاسرسي د قانون په تطبیق کې پاتې راغلي دي. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلي وویل دوی تر دې مهاله د دغه قانون خلاف ټولو شکایتونو ته رسیدنه کړې، خو زیاته یې کړه چې حکومت ورسره هېڅ ډول همکاري نه کوي.
دغسې یو کمیسیون چې د قانون له مخې نه رامنځته کیږي او باید د قانون د تطبیق په برخه کې او د عامه پوهاوي په برخه کې کارونه ترسره کړي، دا په تش لاس نه کیږي. او حکومت هم یوازې تش په خبرو باندې نشي کوی چې خلکو د قناعت ورکړي یا کمیسیون د قناعت ورکړي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې دوی کار کړی. لازمه ده چې د ولسمشري ماڼۍ نه شروع تر ټولو ادارات پورې شي، په ملي ستراتیژي کې ونډه لري، دوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او یو پیاوړی کمیسیون لارې نه اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ټوکلي ګامونه پورته کړي.
اطلاعاتو د لاسرسي د سارونې کمیسیون د حکومت درې ادارو مالیه، امیر، روغتیا او کلي پراختیا وزارتونو ته د اطلاعاتو د لاسرسي قانون د ښه تطبیق په برخه کې د سرو زرو کلي ورکړله. د دغه کمیسیون مشر زیاتوي له روړتیا څخه د سارې ادارې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې 45% خلک اطلاعاتو د لاسرسي له قانون څخه خبرتیا لري، چې په وینا یې دا شمیر بسنه نه کوي او وایي د امکاناتو د کموالي له امله دوی نشي کولی په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. خو بل لور ته حکومت اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې له خپلو کړنو خوښ ښکاري. د ولسمشر د وین مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې کافي پرمختګ کړی دی.
په دې برخه کې ولسمشر یو حکم ورکړي ټولې ادارې په دې مکلف کړي شي وخت پر وخت باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او مطبوعاتي کانفرنسونه وزیران او والیان دایر کړي همدارنګه تر ویاندور اخوا درې کسان نور هم مطبوعاتو ته د معلوماتو د شریکولو لپاره وروپیژندل شي دوی کوم ویندویانو ته ایواردونه ورکړو دا په دې معنا شي حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او د معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې کافي پرمختګ کړی
په داسې حال کې چې حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو لا هم د حکومت ګډ شمیر ادارې اطلاعاتو د لاسرسي قانوني وصل نه ګڼي او پر پلي کولو یې سترګې پټوي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شهزادفیر هوګو لارنس تیره ورځ د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د بهیر او د ټاکنو په ګډون یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي دي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی د امریکا ژغ سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړي دي.
دا زه ویل سم چې حکمتیار صاحب اوس د دې نظام یو غړی ده او د دې نظام لپاره کار کوي او د ملاقات هغه د امریکای سفیر سره یا نورو سره یې زه ښه اقدام کړم او د دې ضرورت تر څو چې هم افغان ملت ته ضرورت لري او مشرتابه ته نو یو ښه اقدام د دې امریکا سفیر سره د ملاقات کړی ده او کېدلی شي چې هغه کومې ستونزې د دواړو ترمنځ یا د حکمتیار صاحب یا د امریکې ترمنځ کومه بې باوري وه هغه نستلی شي.
د امریکا لخوا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ژمنو هرکلی او ورنملاتړ څومره د حزب او د افغانستان د ثبات لپاره مهم دی؟
د مو په ان اره څوک چې افغان نظام سره یو ځای کیږي او دغه همدا رقم ته د موږ دوه سیوا د امریکای نه هرکلی کیږي دا د سولې لپاره هم یو لار خلاصيږي او هغه اعتماد د سولې نورم باورمن کیږي ځکه یو پتیار صاحب د افغاني سولې لار نه خپل وطن ته راغی او دلته خپل نظام سره شریک شو دا د امریکای ملاتړ دی لپاره بیا هم تکرار انځو وایم چې د نورو مخالفینو لپاره د صلح دروازه پراخونه ده او خلک ولای شي چې هغه کوم مشکل دوی احساسو هغه کوم خطر احساسو چې کوم د افغان دولت سره غشو کې د سی امریکایان سره کوم څه پیدا نکونو د امریکای د لوړپوړو چارواکو یا د سفیر دغه سرګندونی د ما په اند د افغان حکومت لپاره او د ملت لپاره یو خسیره ده.
البته د امریکا سفیر هوګون حزب اسلامي د مشر سره په خبرو کې په افغانستان کې د افغان حکومت او افغانانو په مشرۍ د سولې د یو پراخه او هر اړخیز بهیر په اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانانو د دې اړتیا په پوره کولو کې حزب اسلامي څومره مرسته کولی شي؟
حکمتیار صاحب طبعا دا جوته ده چې هغه له طالبانو سره هم اړیکې درلودلې او اوس هم لري د نمائنده ترکیه ته هم سفر کړی او همدارنګ پاکستان ته هم سفر کړی او هلته طالبانو لوړپوړو چارواکو سره د سولې په مورد باندې لیدنې کتنې کړې وي او د افغان حکومت یا د نظام مرزمي هیله دا ده چې دا اوسې کولی هغه نور مخالفین هم دې ته واتي چې هغوی راشي او خپل نظام سره یو ځای شي خو تر څو پورې په آزاده توګه باندې که هغوی سیاست کول غواړي د توپک په ځای باندې د قلم یا د خپل برنامې درته پلې کړي نو په دې کې حکمتیار صاحب واقعا نو غواړي ډېر څه کولای شي د سولې په مورد باندې.
احمد صاحب سره له دې چې د ملي وحدت د حکومت سره د حزب اسلامي له پخلاینې امریکا ملاتړ کړی و او اوس هم ملاتړ ده خو ولې تر اوسه کوم امریکایي چارواکي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو بل سره نه ولیدلی؟
ټول ملت ته معلومه ده چې حکمتیار صاحب په تور لیست کې چې و هم د امریکای سفارت او همدا رقم ته واشنگټن ډي سي سره د مورد باندې ملاقاتونه وشول او هغوی ته دا قناعت ورکړ چې حکمتیار صاحب د آینده ښه راتلونکي لپاره راځي او دلته بل د پیلي نظام سره همکار واوسیږي. نو مشکلات په دې شپاړس کلونو کې ډېر زیات دي امریکا او د دوی ترمنځ راغلي وو نو په یو ورځ کې خو ټول نه سوال کېدلی همدغه د حل کولو لارې دي او د امریکې یو اخلاص ته چې هغه سفیر ورځي او د سره ملاقات کوي یا حکمتیار صاحب لږنه یادونه کوي نو موږ په هر هغه مسائل سی اغی کے خیر بھی دی افغانانو نویدی تا منگ لبائی کو آئیو.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو دیر درنو ریدون کو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.